السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي تاسو آزادي رادیو ته غواږی است. پر روان یو ساعت کې ولایت په ولایت پروګرام خبریږي. نن د میدان وردګ ولایت پر وضعیت خبرې کیږي. که تاسو هم د دې ولایت په اړه کومه پوښتنه یا نظر لري کولی سئ چې پروګرام ته چې په څو شیبو کې پیلیږي زنګ راووهئ، خپل نظر او پوښتنه مطرح کړئ. د پروګرام تر پیل مخکې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د تخار چارواکی وایي چې درقد ولسوالۍ تر پوځي عملیاتو وروسته نیول سوې ده. د امریکا یو مخکښ ډیپلومات وایي خوشاله ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ټولو عمده کاندیدانو ژمنه کړې چې د ټاکنو نتیجه به مني. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران څخه غوښتنه کړې چې د اجازه په قانون کې د اصلاحات راولي. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې درقد ولسوالۍ تر پوځي عملیاتو وروسته بیرته له وسلوالو طالبانو ونیوله. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسوالۍ نن سهار ونیول سوه.
ولسوالۍ درقد ولایت تخار الحمدلله صبح امروز 5 بجې بامداد به گونه کامل از تصرف مخالفین مسلح خارج شد و به تصرف نیروهای امنیتی ما درآمد.
په درقد ولسوالۍ کې چې له 2 میاشتو راهیسې وسلوالو پر زیاتو برخو کنټرول درلود، دغه پوځي عملیات تېره اونۍ پیل شول. دفاع وزارت په ویلامیه کې ویلي چې د درقد ولسوالۍ د تصفیې په پوځي عملیاتو کې د دولت تر 500 زیات مخالف وسلوال وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو د درقد ولسوالۍ د وروستیو تحولاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د بغلان ولایت چارواکو پرون ویل چې د ډنډغوري ولسوالۍ مرکز یې له وسلوالو طالبانو نیولی دی. د دې ولسوالۍ مرکز له 3 کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې و. د امریکا متحده ایالاتونو یو مخکښ ډیپلومات وایي خوشاله ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ټولو عمده کاندیدانو ژمنه کړې چې د ټاکنو نتیجه به مني. د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز دا خبره د کابل تر سفر وروسته وکړه. د فرانسې خبري اژانس په حواله میرمن ویلز پرون په واشنگټن کې وویل هغې د رایې شمیرنې د شفافیت او اعتبار پر اړتیا او د افغانستان د انتخاباتي بنسټونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ چې دغه پروسه له فشار او مداخلې پرته پرمخ یوسي. هغې زیاته کړې په دې پړاو کې د سرعت په نسبت دقت مهم دی. باید ټول کاندیدان له زغم څخه کار واخلي او د ټاکنو د نتیجو رسمي اعلان ته دې په تمه وي. د مهالویش له مخې په پام کې و چې د ټاکنو لومړنۍ نتیجې د تلیا میزان پر 28 نیټه اعلان سي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي د تخنیکي ستونزو او د شفافیت د لا تامین لپاره دغه اعلان ځنډول سوی دی. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تلي میاشتې پر 6 نیټه وسوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن له نیپال سره مسابقه کوي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون پر فیسبوک پاڼه لیکل سوي چې دغه سیالي به د ایران په ارومیا ښار کې وي. د افغانستان او نیپال د فوټسال د ملي لوبډلو سیالي به د کابل پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. د افغانستان لوبډله د آسیایي هیوادونو د فوټسال د اتلولۍ د جام لپاره په سیالیو کې د ګډون لپاره ایران ته تللې ده. افغانستان تر اوسه د تاجکستان او ازبکستان له لوبډلو څخه ماتې خوړلې ده. فوټسال د فوټبال یو ډول دی چې په سرپټي لوبغالي کې پر کلک میدان ترسره کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران څخه غوښتنه کړې چې د جزا په قانون کې اصلاحات راولي. دغه ادارې په عین حال کې له تهران څخه غوښتي چې د بدن د غړو د پرې کولو په ګډون د جسمي مجازاتو هره بڼه لغوه کړي. په لندن کې دیره د بشري حقونو دغې څارونکې ډلې پرون پنجشنبه په ویلامه کې دا غوښتنه مطرح کړې ده. تر دې یو ورځ مخکې د ایران چارواکو اعلان کړی وو چې د غلا په تور یې د یوه زنداني لاس غوڅ کړی دی. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مرستیال مدیر صالح اجازي ویلي د دغسې ظالمانه مجازاتو په عملي کولو سره ایراني چارواکو شکنجه ترسره کړې چې د نړیوال قانون له مخې یو جرم ګڼل کیږي. ښاغلی حجازي ویلي چې ایران باید سمدلاسه د جنایي عدلي سیستم ته مخه کړي چې د بلندیانو سره بشري چلند پکې شامل دی. د ایران د شمالي ولایت مازندران عدلي ریاست تیره چهارشنبه اعلان وکړ چې یو سړی چې د غلاو د څو پیښو په تړاو بندي سوی و په زندان کې لاس پرې کړی سوی دی. راپورونه وایي چې د عراق پولیسو په پلازمینه بغداد کې د مظاهراتچیانو د تیتو پره کولو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز او رابړي مرمۍ کارولې دي. تبدسل کېده چې د 3 اونیو تر ځنډ وروسته د دولت ضد مظاهرې بیرته پیل سوي دي. مظاهراتچیان نن د بغداد او د جنوب د نورو ښارونو په لارو کوڅو کې سره راغونډ سول. د اساسي خدماتو پر کموالي، اداري فساد او بیکاري اعتراض څرګند کړ. د مظاهره چانو په منځ کې ځینو یې د بغداد په تحریر میدان کې شپه په خیمه کې تیره کړې. دوی د زرغونی ساحې پر لوی لاریون وکړ. په دې ساحه کې چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي، دولتي ودانۍ او بهرني سفارتونه پراته دي او امنیتي ځواکونه د مظاهره چانو د داخلېدو مخه ونیوله. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې پولیسو هوایي ډزې هم کړې دي. د فرانسې خبري اژانس په حواله د عراق د بشري حقونو کمیسیون ویلي چې لږ تر لږه دوه مظاهره چان د وښکې بهونکي ګاز د شیندلو پر مهال د ټاپونو له کبله مړ سوي دي. د دې ادارې په خبره نږدې سلطنه نور ټپیان سی ودی. بل خو رویټرز اژانس دروختي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د وښکې بهونکي ګاز د چودنې په نتیجه کې سلطنه ټپیان پر وختونو کې بستر سی ودی. هغ د امریکا د متحده ایالاتونو یو ډیپلوماټي په پاکستان کې د بشري حقوقو د یوې فعالې د کورنۍ د غړو پر ځورونه اندېښنه وشوده. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز د ګلالی اسماعیل د پلار د نیول کېدو پر راپورونو هم اندېښنه وشولیده. میرمن ویلز په ټویټر کې لیکلي، موږ پاکستان هڅو چې د سولې ایزو غونډو او د بیان د ازادي لپاره د خپلو اتباعو حقونه رعایت کړي. د بشري حقوقو مخکښه فعاله ګلالی اسماعیل